ډیر زیات مننه سید سمیا باز قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ورسلاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نه هم یاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطحه به ساري ډول زلوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه کیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړو، یا ګرښو دوست مرښو کم کم دی وای زوی می خونځه خلاص کړو، یو کراچۍ درلودله، پاغي کاروبار کوو، د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کارونی وو، ورښو او درک لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قار صافي ازادي رډيو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. دا پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولی زاده ازادي رډيو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنه کړی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نکړي. ولی زاده ویل دا سی رپورټونه ورته رسیدلی چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشکول لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانه تاریخي آثار په هنګکان کې ننداري ته کې خودل شي. دا دی وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رډيو ته ویل چې دا تاریخي آثار وس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا دا آثار براتونکو میاشت د چین له موزیم هنګکانګ ته ویول شي او هلته به ننداري ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا باختر د غنجنی آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبی کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوی. دا باختر د غنجنی یا خزانه تاریخي اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پوري تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبریالانو ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل دا پروسه همدا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډو څو ترهګري ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردان مشري کوي په انکاره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
un accordo con il Regno Unito adesso dovrà essere
دوی د موافقه باید د اروپایي کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله درا ولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پیل کړ. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راړي نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. روس لاغی چې یوناما په خپل یو روسي ریپورت کې ویل په افغانستان کې په تیر نه میاشتو کې د ولسی خلکو مرګ شوبله په بي ساري ډول لوړ شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویل چې حکومت تل د ملکی خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوي، خو وس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لارې څه ده؟ په موضوع د کندوز لوالي عبدالجبار نعیمی سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دی او څه غواړي، په دې موضوع هم یو ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوي دي په تیرو 9 میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلالزی چمتو کړی ریپورټ اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلی کې احمدزی احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سیشن به په شپې دوه خرویونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خرویونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. چې محصل کاتب بجټ کې او لپزو سوانې چې سره شکېدلې وي، نور په جګ کې څه درلودل. او د عمرم لولس کاله و. پدې وټن ملکی وګړو کې محصلین، بزګران، آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي رادیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل شوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداوي وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دې شمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 16% زیات شوی دی. خود افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړسوي او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویان کبیر حقمل بیګا ازادي رادیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات تمنلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچولې د چي ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 3,300 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل سوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورت کې ویل سوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ سوي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې چې په ټوټر خبر کړی، پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو ورخیز بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پر چویدل د دې ولایت اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالي لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس د پښتنو پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندیږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي، ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دی.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. مشتوقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کړي، ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدني نهادونه ترې استفاده کوي، کسبکار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه خپل پایې لري. او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی، هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي. تنه هغه ځایونه نه دي چې په دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همهغۍ په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه. دوهم کار مو دا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مو دا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزي صادرات پایل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزي او چې د افغانستان د وچ میوې صادرات دي بیل وړ شوې دي. افغان په ځینو سیمو کې اغلته چې د جنغوزي ونی او زنګلون دي د خلکو ترمنځ د جنغوزي او د زنګلون ونو پر سر کړکې چونه راپورته شوی، خو دا ممیزو په عربیا موضوع دا سینه ده. په غزدی کې سوداګر او بزګران د وچی میوه په ځانګړي توګه د ممیزو ل ټیټی به سرټکی دوی ل دولت نه د بازار موندنې په برخه کې تمرستې وخت نه کوي. حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت راکړي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بایول ټیټېدو څخه شکایت کوي. د وایي ممیز د فلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو بای دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډې ته ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله په نیمای بیا خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخا نوم دی چر
نوم می و نوم اسد الله
د کوم جره غلای
له ول سوالی مری
کشمیر تر وړي
و فور کړي می وله هغه بیرته بایره باندې چټه کړ توان سو
اول دی فور کړو
په یول سو سلوخ
بیا دی ورسته په سو
په یول سو پنځه.
د دغه ځای یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بې ساري ډول دي، خو د ټیټي به یې له امله یې موږ ته سږ کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلی دی. سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سږ کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پریمانه دي خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی،
اقدام نه کړم.
یو بلتن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډی ته ممیز راوړي دی وایي تیر کال ګران او سش کال ارزانه سوې دي. د خلکو مالونه کونی کونی پراته دي، بازار نه لري.
نم متی ولاده ګلان ورسواري جنډې وسودن کيم. سش کال په 2100 ګروپ کلدار باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزانه سوې دي؟
مالونه ټول دلی پراته دي، خلکو مالونه نه وځي. کوم بازار ته مال راځي، له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلوت، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي، نرخ دي بازار اولي.
بلخوا په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې دوی تر بل هر وخت زیاته وچه او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین امیری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. په همدې خاطر د میوه بیر الویدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته یې مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس پر راشدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خواهی سابقه نه درلوده. رسپانې لخکې له خواو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل رسپانې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنز 1140 ملکان وژل شوی او 3109 نور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکانو مرګ جوړ داسې وخت کې اوچته ورسېد چې د اتلس کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو وره لیوالتیا وښوده، خو وی ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات غیر مشروع بللی وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسیدلې ده.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمه ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکارا کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشتہ جلالزه په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریې په شمال کې په اوربن موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته پاتللی پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لورې به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشه له مسؤون زون څخه ووزي. د سوریه چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړ چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خبرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره موافقه درلوده. ترامپ ویل چې د موافقې د کوردانو ژوند ژغورلې دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر پنقره کې خبري غونډې ته ویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو لکه څنګه چې پنس ویل بحث نه یور باندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړي. مولود چاوش اوغلو پر نویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ شو زیات دراوړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوه انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران دیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بے برخیشی او لدې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارډ ډالر راګرځولې دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنز هر کال د بودیجې په اړه په باسونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمی کې د دې دیوال درغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغه چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بي صبري سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روتا خلوص کو نیستا کا دغتا غو ته غون مغاجرین لورسي تا ګلون کا کی باندې کم تاوی اختادر چې کانوی چام زکری او تاسو چې نه بازارینا باندې تاسو چې خالی نیست د ګلم خون پرور دروب جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تاخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هو سا ژوند درلود. خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس خپلای کاروبار مو خپلې مې دنیا او خپلې مې ریپي او خپلې مې کېرینه وي دا آر فای پوتو چې کده خدای خوښه وي په داس مې سټیکه یې داس کې چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وا پرزه دمره ساخ زه خراب شوی وو چې کنه یو نیاز یو نیمه میاز زه به دونه نه ومه دونه طریقه نه و بادا کې درو نه یالا پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو اوو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تاخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر لسو زرو پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کوم دي خلندانې شمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزار پیراکه، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي، دا پس میلا دو امیر سفر دی، ډېر په مشکله ما پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ته روانې دي، دا دوله دپاره چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زر د دوی د واپسۍ پروګرام یې دوه برا شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاتې دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20,000 کوچنیانو په ګډون 2,500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د گنجینی تاریخي اثر په هانګ کانګ کې ننداري ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند کړي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې وو د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لان چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس ته تحقیقاتو په مرکز کې دی پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخله اجازه ورکړي. او د ترکیه حکومت منل چې د سوریه په شمال کې به د څمودې لپاره د دې په خاطر وربند وکړي چې له هغه سیمې کوردی سوکونه وځي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په یو پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي ولولې او وی ګوري. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کیږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرسته خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال مېرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغانی ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعض خلک چې دی شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکه باندې هم تاثیر رازي، ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره کم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې یو ګوري د شپې تک کال معلومیږي دا ولی د رقم مثلا دوی یاد آرایش د مواد کیمیاوی استفاده کوي، مثلا شپې هغه څه خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډېر پاک وساتي، استرس د ځانه لرې کوي. خوب داسې شزه دي مثلا چې میړه یې ویل دي چې ته ډېره مخ دې خراب دي مثلا، یا سلیقه دې خراب دي، یا مخ دې خراب دي، ځکه نور تا سره ژوند نه کوم، مثلا زه یو بله شزه کوم، بله واده کوم، او دا چې ما ته راغلې ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دی، او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلی. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به مې چې خاتمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکې به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستي. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازینی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسي کارونه ښځو آقایانو ته وړو ته، ډېر نفر هم دوکان کې لرم، شاګردان هم باندې یو ډېر نفر خوندي چې ماته کار کوي. تنها د کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوګر نه، ماته خیاطیان راولی ورندگو نه، زه آقا ټول بسنتم بندی کموم خرسموم که چه خانم مبارد ریختیاس ده قدر ورنده. زه مریضم، میم د پکو تکلیف لرم، فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل ناسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزی زده کړې او مخ ته یوړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اعصابو یې هم آرام موندلی.
زه چرمدوزی کوم په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ وهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي می زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي. ما ته را کوي زه یې بیا ګنډم. د یادولو وړ ده چې اغلی شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړي. د بیلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري، هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک موږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغه ډېر کومک موږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې ما سره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې موږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطر دوام راله کوي، یا چې تدوي هم هغه مبارز هم راله کوي. رایش دا کور مېدا سودا شامپو هم پاشه ټوله مغره لخرغه د خانه غمل راکې. اوس مېړه مشکل لري، اوس موږ غیله تداوی کوي، خو اولاد نه لرم چې غیله تداوی کوي. شاج خدای پاک مهربان چې اولاد مله خدای پاک راکې.
د افغان مالولو خزو د تعلیمي موسسې مشري ډاکټر شاداب مبارز په خبره مالولو خزو ته د خونځي او حرفي زده کړو د زمینی برابرولو ترڅنګ دوی یو شمیر مالولو انجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړي. هغه په شهر راباغ کې ځینې مالولو خزو ته هټېنی ولی تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه د ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی د زمينه مساج او څوک به زمينه به جوړ کی چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې ام معلولین د دنیا استفاده وکي، ام د مخ بل خوند او ورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته، مشکلات د ځای دي.
په شهر را باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د خوځو چارو وزارت لویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغه د فعالو خوځو څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمينه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د خوځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د خوځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د خوځو په لاس کې ده. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي، دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخته ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کړو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي.
وسایل د ستاشتي ورزشي شون استفاده کړئ.
راځئ چې د فعال میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
اغه ښځه چې په یو قریه یا په یو ځای چې اوسېږي، هغه چې فعالیت کوي نور ښځه ته وو، باید هغه ته مونږ حمایت وکړو چې هغه خانمان یا هغه ښځه چې معلول دی، معیوب دی، یا کار کولای نشي، یا خاوندان نشته دی، باید هغه ته د هغه حمایت وشي.
د په دې شرایط کې ګور ډیر زیات ماسی خارجونه د خزو په حق لري پیسې راوړل کیږي. هم متاسفانه هغه د خزو په حق لري د خزو په رابطه سره خپل خود کپاسی یا قانون مختلفی حد اکثر مخته نزی، اما د خپل شخصي منافع په حق لري ډیر استعمالیږي.
د فعال او پیاوړو خزو رول د نورو اړمنو خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کوم ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واهیدی د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطف نورستانی سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د ښځو د کار کولو په اړه معلومات راکړي.
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږ ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده، او څلوېښت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده، او د دې جګړې ناخوالې بی خبره نه ده چې فرزنده څومره دې اغېزناک ده د انسان په ژوند باندې، په ټولنه باندې، او د رواني تکلیفونو څومره نمونې مونږ لرو. بدبختانه چې فرزند ښځې ځان سوځوي یا فرزند ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده، تاوتریخوالی د دې مسائل شاید بدبختانه جګړه ده. نو پدې ټولنه کې کایو خزه د خپل کور نه بیرون قدم دی د واقعیت د دې په خاطر ته په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کې د دې په څنګ کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسېن. نو د خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی.
د خلکو نظر څه دی هغه مرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري؟
موږ بدبختانه ډیر زیات بي سواد خلک لرو، ناروغ خلک لرو. بي دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی به وي، مقاومتونه به وي، په بدسترګ ورته کتل کیږي، شاید لار ورته زمينه ورته تنگ وي د مبارزې. او په دې اړه هر څونه چې کوي شي باید په هغه خلکو ته ورک.
هغه مرمن چې فعالیت لري له کوم ستونزو سره مخ دي؟
کورنۍ نه کوم غوڼې سو، یعنی د کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګان ته خپل مرمن ته اجازه نه ورکوي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته وندازي پرنشت او بي باور دي خلک. نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجه ډیره مسؤوله ده په دې برخه کې.
په اول قدم کې د هواد پرهس کې حکومتي دغه دي چاري دي، مثلا قوانين باید د دوی د حمایت قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي. د دې په څنګ کې باید دغه پو همغه خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو د اتحادي کړي رامست کی.
د افغانستان د علوم اکاډمي غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې. د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدې جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې مو الله مالشه.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی زینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پس انداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پسنداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای نه چې اضافه سي مالدار سپما کوي او چې اضافه نه تر هم به سپما کوي نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15 14 نفره اوس د فاميلي کله کیږي. خو دا اصول دی یا چا څه قرضې یا چا څه قرض وام کوي یا د همسایه څه یا تر زوی څه کاکا څه ماما تر څو چې بیا پیدا کوي ورکه وي. موږ د خپل معاش اخلو د ژوند سره مدسې عیار کړی دی چې په مغه اندازې مصرف او په مغه اندازې مصرف ډیر نه سپما نه کولای نه کیږي.
ځینې کسان بیا هرڅه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بی پروايي او ډیر اسراف لکبل هم په کور کې پیسې نه پسنداس کوي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وای خدای چې خوله راکړي روزي به هم پیدا شي.
پسنداس نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده. دایمن پیغمبرانو قرباني سم چې نه درلوده امغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خی خوره خی اغوندو سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي لکه خیر را رسوي میلمنو ته ورکو خو ورته راخلو په خو یو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کی چاله پریک د نن پریک د میلمته کنه ورکوم میلمته بینن خغه واخ نه خلی اخلی خب ترکاری او میوه چې نه ورته دی الله لوید من خو ورکو خو ورته مخته کو پس انداز نکو
بل خو بیا د سی خلک هم پټولنه کیشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقد پیسو خپل بچو ته سپما کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلې دی
زمونږ مشران چې وو هغه همدغه سپما کړې و د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار باندې کولو بیا هغې همدغه سې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس زمونږ دپاره هم هغوی دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده مونږ اوس په هماغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو مونږ خپله ګزاره هم کوو داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو بس خوشحاله یو کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتک په اړه وایي
سپما حالات کې مونږ کولای شو اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالی اخلي خپل د معاش لنګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې دی ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي د دولت معاش نه کته وشه کولی سپما ولري هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي او سرمایه ګذاري کړي یو وړکی کو بزنس شروع کړي هغه ته دوه معاش جوړېږي
د پیسو سپما نه یوازې کورنیو ته ګټه لري بلکې هیواد ته هم ګټې درلودلی شي ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده ډېر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري نو طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخته راځي چې هلته عاجل مریض پېښېږي څه داسې بل کاري په دې خاطر سپما ډېره ضروري ده او ګټې دا دي چې په هغه ضرورت په وخت کې عاجل په کار کېږي او عاجل به نغدې لري
د کورني اقتصاد کارپوهان په دې اند دي څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وایي
خصوصا په کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو پیسې سپما کړو اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کیږي یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دي داسې پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دي پوره کړي طبعا چې هغه کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولیږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلی دي چې اوریدو ته تاسو پام را اړوم
نو مې ملک اکبر ده د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده ان دل پر افکار کې دا سپما خشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونو کې
زما نوم محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار یم. پسنداز ښه نه دی ځکه انسان په خپل د ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم. نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري، ښه یې واغوندي، ښه میلمه ته یې ورکړي، او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي. نو افغانستان کې پسندازي اول خو کیږي نه.
نوم مې شرابزار. او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم که سپما نه شي کولی میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره. باور په خدای وکړه دا اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړي وکړي. ډېره سخته ده.
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان وسیدونکه زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
درنو اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، هارون ګلزاد، صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده.
خزه واخزه چیرته؟
دا د دلته یما.
چرکه او څوره پیراکا
روپۍ
وو
وای خو پرون دی یوړې دونه ډیره سودا دی راوړل نورې روپۍ خو ما سره نسته.
ته ونی سره که پیسې را چې په کار مې دي کنه
و سره یا نسته پیسې په خدای که پیسې دي.
ته عجیبه خبره کې زه درته پیسې راکته وې نشته او چا پسې لاړ شم.
هر چا پسې سې زی ورځه لاړ شه. سل واری مې درته ویلي چې و سره یا دا سودا لیږ راوړه ټوله خرابېږي رانه لیږ پیسې پس انداز کوه خو چا ته وایې اوس نو کېنه.
ته اوس پیسې راکه چې ما په کار دي ډېره دلیل مه وایه راته.
زرغونې کور کې یې که یا
او راځه راځه خو ورېندارې راځه یا راځئ په خیر
راځه.
السلام علیکم.
سلام علیکم
میرګل اکا خې جوړې په خیر کې
راځي راځي دلته بر کېنه
پیسې
راکړي سودا مې واخیستې خپله راوړه سودا اوس ورته پیسې راکړي پیسې نشته.
معاش خلاص کړي نو پس انداز نه لري ټولوي نه څو پیسې نو در کومه کې دای د کومه درکې
نو څنګه وکم خو کور دی خو سودا په کاریږي کنه.
میرګل اکا خو داسې وکړه چې تاسو باید یو دخل ولرئ یو پس انداز ولرئ ځکه همدې بدې ورځې ته دا پیسې ستاسو په کاریږي.
سپما ډېر ښه ده چې څوک یې وکړي. ما هغه زما لمسیان نه دي ټولو ته مې یو یو داسې کوچنی دخله کاخیستې دی بس دا څو روپۍ ورکړمه ژر یوسې په خوشحالي یې ورواچوي مالکې وساتې نو د لویان دپاره خو بیخي په کار ده چې پس انداز ولرئ.
خورې ما مې خپل زوی ته جوړ کړی هره ورځ چې پیسې پکې اچومه راپوري خاندي وای په دی وای وای روپۍ څه شی کېږي و سړی هم دی وای وای روپۍ ډېرې.
اوکې اوکې باید پس انداز ولري که ما تنخواه چې دې واخیسته د پس انداز پیسې هلته ګوښه کولی که زرغونې جان ته ورکړه ورته ده هلته ګوښه په دخل کې واچوم یو ورځ جوړېسته نه جوړېسته د فتن دې لاس بندېږي هغه درته راباسه درکوي یا انده ته دې په درد خوړه کېږي.
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکوي هېڅوک یې نه ورکوي.
هغه بیا چاره یې لري نه لري چې دته ورکړي.
تاسو کوشش وکړئ چې پس انداز باید ولرئ خرڅم باید هغه خپل دغه معاش په اندازه باندې برابر کوي اضافه مصرف مه کوئ.
سل وارې مې ورته ویلي وروره کله دې چا خبر منی دومره ترکاري راوړي دومره ترکاري و سودا راوړي چې هغه نیمه یې خراب پسې دې باندې غورځوم خو دا مې اسراف دی.
نه اسراف دی ولې داسې کوې وروره.
ښه خبره دې وکړه خورې وروره ته هم ښه خبره وکړه. خو خیر ښځې ته اوس پیسې راکړه زه به لاړ شم دخلکونه به م راوړم او اوس مې پیسې په کار دي نور چې څنګه مې خور وې اوخې مې وې هماغه خبره.
ګوره سړیه زه به دې زه باید دخلک درته راوړم هغه مات که هر څومره چې وي هغه واخله.
ښه ته اوس پیسې راکړه زه پوهېږم نور یې م لرې دې نه وروسته به داسې نه کوو.
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري
موره او پلارا
دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که چارا مور او پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که چارا دی ما شومانو راتلون که چارا ماشوم زرغونشی دو اکسین ساس کی ورتاج وندونشی پام چه تره پاته ماشوم آناشی چه لوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دجوان پلارا ده ماشوم آنو راتلون که چارا موره او پلارا دخدای ده پارا ده ماشوم آنو راتلون که چارا ساتکه کلاو باده دمرد پیو پشان حلال ده دگوزن ما خا پرمی و کهگی ستاسی ما شون